درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو ته کوم کو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحت مند بو سی او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوست ته ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعامل چې د 23مې صفې څخه پیل تر 50مې صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تېر لوست کښې کیمیاوي معادلې وپېژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پېژنو، په کیمیاوي تعامل باندې غږېږو. کیمیاوي تعامل ګرانو زده کوونکو که چیرې موږ او تاسو ګورو زیاتې پدیدې په خپل ژوند کښې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کېدل، د اوبو بړاس کېدل، البته د هغوی غبار کېدل، البته د ټول عبارت څه شي څخه وه؟ د فزیکي تغییراتو څخه وه چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستلې وه. البته د هغوی رنګونه وه او داسې نور کثافات وه او داسې نور وه چې موږ او تاسو ولوستل چې دا ټول د فزیکي خواصو څخه وه. خو که چیرې موږ او تاسو دلته ځیر سو د همهغه موادو د بېلګې په توګه د فلزاتو زنګ وهل، د یو کاغذ سوځل په مکمل ډول له منځه تلل، البته د شیدو بدلېدل په مستو باندې، البته د خوړو هضم کېدل، که چیرې ځیر سو دغه نوع تغییرات او دغه نوع بدلونونه چې موږ او تاسو وګورو عبارت د کیمیاوي تغییراتو څخه دي، یعنې دا چې د موادو په اصل کښې رامنځته کېږي. نو دغه نوع تغییرات که چیرې موږ او تاسو ځیر سو دغه تغییراتو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی سو. څه شي ویلی سو؟ کیمیاوي تعامل ویلی سو، یعنې هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپله د تعامل څخه. موږ او تاسو مخکې هم ویل چې محصول مواد یا هم نوي لاسته راغلي مواد، یعنې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی سو ګرانو زده کوونکو که چیرې وګورو یو یا څو نوه مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواصو په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بېلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی سو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر تر منځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړي چې اکسیجن ده، دغه دوه نوه عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کېږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای سي د دوی تر منځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شي وبولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای سوي دي، یعنې لومړني اعضای په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنې البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوند لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، که چیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل ترمنځ د دوی ترمنځ تعامل ترسره کېږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي چې د تعامل دغې برخې ته موږ او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یا نوي مواد ورڅخه لاسته راځي دې برخې ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو، دې ته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. تاسو اوس دا چې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وپېژند، نو دا هم لازمه ده چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپېژنو چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دی. البته ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ او تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده. هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د هغو په واسطه کیدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې چې شي سي تجزیه سي، چې دې ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګوري د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یو ماده په څو نورو مادو باندې چې شي کیږي تجزیه کیږي. ښه مثال که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې د په خپلو لومړنیو اجزاوو باندې کیدای سي چې شي سي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سئ، موږ او تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کښې یا هم مالیکولي فورمولې موږ او تاسو لرو چې H2O. که چیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، که چیرې وګورو دوی د په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ او تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاوس کې ایل لیکو تر څو پوه سو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخیستل کیږي په خپلو لومړنیو اجزاوو باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن ګاز باندې او په اکسیجن ګاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن ګاز تر څنګ باندې هم په کوچني کاوس کې جیور کړی ده، او په عین وخت کې د اکسیجن تر څنګ هم. دا په دې معنا سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاسته راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه سوي دي، دواړه ګازات دي، یا هم د ګاز په حالت سره شتون لري. تاسو دا هم هغه تجزیوي تعامل و. یو هم راځو ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ او تاسو وګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوه مواد یو له بل سره یو ځای کیږي، او د هغوی څخه یوه نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یوه نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ او تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه که چیرې وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کیږي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوه مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو، د دوی څخه یو نوې ماده یا هم یو مرکب ورڅخه چې شي سو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپله د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملاتو ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کیدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چې سي ایواسي، یعنې دا چې په یو مرکب کښې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي، راځي د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای د بل عنصر اټوم چې شي کیږي ځای نیول کیږي یا هم عوض کیږي، تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو، چې د مګنیزیم عنصر د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چې شي کیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي، د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د HCl تیزاب په مرکب کښې، دلته د هایدروجن پر ځای باندې چې شي کیږي عوض کیږي، او د هایدروجن عنصر به چې شي سي ورڅخه ازاد سي. نو که چیرې مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي، د کلورین سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي، او هایدروجن ورڅخه چې شي کیږي ازادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولی سو، لکه HCl تیزاب کیدای سي چې د سوډیم هایدروکساید الکلي سره چې وکړي تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. HCl تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکول HCl تیزاب راځي د دوه مالیکول سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي، اوبه جوړوي، او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي یا هم د هایدروجن پر ځای باندې وست کیږي، چې شي په لاس راکوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسی به اوسي. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته د دغه دوی معادله، یعنی البته یو معادله ده چې په نظر کې نیسو. مراد تاسو ویله چې د کیمیاوي تعامل خپله کچیری یو یا څو نوو مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي، عبارت کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې مراد تاسو ویله چې د تعامل دغه برخې ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل کوونکي موادو هغه برخې ته چې کوم د هغوی څخه یو نوي مواد لاسته راځي د تعامل محصول وایو، یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول موادو او تعامل کوونکو موادو ترمنځ مراد تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو، البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شته یو له بل سره مساوي ده، چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چیشی کې په تعامل کوونکو مواد او محصول مواد کې شتون لري. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او کلمونه وجود ولري تر څو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره یې نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او ووایاس چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو، جمعي تعامل څه ډول تعامل و، دا به تاسو بیان کړي یا هم دا چې واضح به کړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوسته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفحې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه، جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل، په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل، او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل موږ او تاسو وویله. چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې، یا په دې څپرکي کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو. چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکې مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده، چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراک یوه بنسټیزه وسیله ده. چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو، او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کیږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندانه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکې مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډیر زیات اهمیت لري. چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل
محل اکسیجن څخه استفاده کړی چې دغه ژوند بخښون کې یو ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړی ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید یا هم کلسیم مون اکساید، کاربون ډای اکساید، اوبه او سودیم اکساید، چې تاسو او داسې نور مثالونه هم ورکولی شئ. موږ او تاسو مخکې هم ویلی ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی سي، چې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته د هماغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنې دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کښې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بېلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کښې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی سو، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي، نو معلومداره خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون ډای اکساید د اوبو سره تعامل کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي، چې داسې نور مثالونه هم ورکوای سو. فرض مثال نایتروجن ډای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون ډای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو ویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی سو چې په عمومي ډول په دوې طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او دوهم دای پاک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو، چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست، په آخر کښې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بېلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنې خپله د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید، چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کې چې دوی ټیټ ولانس ولري، یعنی ولانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ولانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کاپر اکساید، په دې ځای کښې د ده د ولانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کاپرس اکساید، ځکه چې ولانس ټیټ ده. خو که چیرې د ولانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کاپریک اکساید یو اکساید یې موږ او تاسو ته په لاس راکړ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د آیپک په طریقه سره، چې د آیپک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې هم د فلزات او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایپاک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي عدد سره او یا هم کولی سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولی سو خپله د کوچني قوسونه په مینځ کښې ولیکو چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای د موږ او تاسو ترتیب وو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته په وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر. بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی د دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د مسو ویلانس مثبت یو ده. بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه سوې ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي، هم د ایپاک په طریقه سره کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو. داسې چې هغه هم د عیناً په دې طریقه سره لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبوو، لکه دلته چې تاسو وینئ کاربون مونو اکساید دوه مثال، کاربون ډای اکساید په همدې ترتیب، سلفر ٹرائی اکسائڈ، او کولی سو چې داسې نور مثالونه د یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اکسایدونو د استعمال ځایونه وایو چې د اکسایدونو څخه چیرې استفاده کیږي یا هم چیرته کارول کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې د اکسایدونو څخه مختلف ځایونه کښې موږ او تاسو استفاده کولی سو، چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کښې هم د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ او تاسو کولی سو چې د سمنټو په جوړولو کښې، د شیشو په جوړولو کښې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کښې ورڅخه استفاده کولی سو، چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید او یا هم په میترالوجي کښې هم کولی سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو، د دوا په جوړولو کښې هم اړتیا پېښېږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په صنعت او ساختماني چارو کې کولی سو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کښې ورڅخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزاتو څخه استفاده کوو، د وخت په تېرېدلو سره په هغوی کښې کوم بدلونونه او تغیرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځلو باندې به یو لنډ بحث کوو. لومړی نو سون مواد چې دي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، دا ټول عبارت د سون موادو څخه دي. چې له دې څخه که چیرې اکسیجن له یوې مادې سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي، او د موادو سوځېدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمز یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو که چیرې اکسیجن د موادو په سوځلو کښې موږ او تاسو د تحمز کوونکې مادې په برخه کښې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کیږي. دا چې کله د سوځلو د عملیه په بهیر کښې تل تودوخه او رڼا چش کیږي ازادیږي، نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځلو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخې په بڼه ازادیږي. چې بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو یا د صنعت په مختلفو برخو کښې د فلزاتو په ویلې کولو کښې یا هم په لاسته راوړلو کښې د سمنټو که څه موږ او تاسو مخکې وویل د سمنټو شیشو او کاشي ګانو په تولید کښې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کښې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطحې باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کیدای شي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیولو سره موږ او تاسو لکه که چیرې ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلالوړونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم څه کیږي، اکسیدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیات چې تر هغه وخت پورې دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای شي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای شي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وښیاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زادیانه صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون له شپږم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدهاید کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درو څلوېښتمې صفې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپل یوه روښانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشېدو ټکی د سانتي ګرید اته اویا درجو کښې دوی په ویلې ایشېدو راځي او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي، د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد دي یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کیدای شي چې په دې زایمیز انزایم کښې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کیږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکول یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکول څخه
موږ او تاسو د ټینچر آیوډین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې، د درملو په جوړولو کښې، او حتی د انین